موږ شل کاله دیرس کاله څلوېښت کاله سر په سر کار وکړو، بیا د لمانځنې د قدرونې او د مډال وړ وګرځول سو. او ځوانان خو طبعا د عمر په ابتدا کې دي، دوی هم کلونو ته اړتیا لري. په دې کې به څه وایې؟
زه وایم غزنفر صاحب چې خدمت باید د کیفیت له مخې ورته ولمانځل شي او ورکړل شي. ځینې مشران که زموږ مثلا څلوېښت پنځوس کاله کار کړی وي، ولې د هغوی څلوېښت کالو پنځوس کالو مقاله لا اقل یوه مقاله د لوستلو نه وي، نو ضرورت سره مثلا چې ولمانځل شي. موږ استعداد لمانځو که موږ مثلا فزیکي شکل یې لمانځو؟ زه فکر کوم په ځوانانو کې ډېر کسان شامل وي. او یوه بله ګیله چې ده هغه دا ده چې آیا زه هم خپله یو تقریبا ځان ته یو شاعر یو لیکوال ویم، د شاعران لیکوال خلاف نه یم، ولې هایا دا مډالونه یوازې د شاعران د لیکوالانو لپاره ول؟ آیا په نورو هنرونو کې هیڅوک داسې نه ول چې ولته ورته مډال ورکړل شوی او ولمانځل شوی ول؟ آیا د سینما په برخه کې، آیا د تیاتر په برخه کې، آیا په نورو برخو کې آیا داسې کسان نه ول چې دوی ولمانځل ول؟ پس یوازې شاعران لیکوالان او هغه هم یو څو کس محدود کسان.
شاغله تورمان پل فکری کړی دی، خدای کامیاب لري را بس وس خپل تاسو ته. په دې وروستي وختونو کې په افغانستان کې نه اوسئ، په دوبۍ کې اوسئ، دا راته وایي چې په پردي وطن کې د شاعري څنګه ده، په شاعري دې څه اثر غورځولی دی، یو څه په دې څه کې وایي؟
بله غزنفر صاحب، واقعا پردی وطن او دا چې سړی د خپل مسلک نه، د خپل ملګرو نه، د خپل هغه ماحول نه پردی شي، ډیر تاثیر لري په دې باندې چې مثلا شاعري کمزوري شي. ما خپل کوشش وکړ چې یو څه ولیکم کنه، ولې چې کتل مې خوند یې هغه نه ولکه پخوانی کې بچ وای، هغه خوند مې پکې احساس نه کې. یعنی زه فکر کوم چې چاپیریال ډیر تاثیر لري، خصوصا د کاروبار ساحه ماحول دا ډیر تاثیر لري. موږ تاسو چې په یو کلتوري ماحول کې، په یو فرهنګي ماحول کې کار کوو، د دې چاپیریال تاثیر بیا ډیر دی موږ په پنځونو باندې. هلته چې ما وکتل چې مثلا د کاروبار ساحه، د مسافرۍ وطن ماحول، ته تر دې چې په ژبه باندې د یو چا سره نه پوهېږي، نو فکر کوم چې دا ډېر تحصیل لري په دې باندې. ښکلاوي مثلا دوبۍ یو ځای دی چې هلته ټولې ښکلاوي مصنوعي دي. مصنوعي ښکلا هیڅ وخت چاته خیال نه ورکوي. ولدته د افغانستان په یو ډېر لري پروت کلي کې که ته هم ورشي، تا ته یو 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 د شاعرانه خیال راځي چې یو څه باید ولیکي.
لیکوال یو وخت لیکلی وو چې لیکوال او ټولنه د کپ او د سمندر مثال لري. کپ کله سمندر راوباسي، کپ کله اوبو راوباسي، ژوند ورته سخته کیږي. او لیکوال هم وایي کله خپل ټولنه راوباسي، نو هغه فرهنګي ژوند ورته سخته کیږي. ګومان کوم تاسو له دې مشکل سره مخامخ سی بیاست. خو بیا هم یو کال ډیره موده د خامخا به یو څه ویلي که لا وریدونکو سره شریکې.
غزل فرسب یو شعر دی د ځوان او افغان ژورنالیست مجاهد کاکړ لپاره. مې په دې وروستۍ کې لیکلی دی چې اوس ناروغه دی او بس دغه ناروغۍ ته مې لیکلی دی، نو خدای دې روغ کړي او خدای دې په خیر بیرته وطن ته راولي.
امین. ارشاد.
خدای دې داغ مرا باندې وینه و ناروغه یاره. ناروغه یاره خار سکون دی، هغه شور نشته دی. ناروغه یاره نور په زړونو کې مو زور نشته دی. ناروغ یارا ستاد درد کیسا خبره دلتا. ناروغ یارا چتا هیر کړي دا سکور نشته ده. ناروغ یارا په دعاو کې مو یاد ولا. ناروغ یارا په لاسونو مو ستانوم دی کله. ناروغ یارا د سټډیو په دروازه او شیشه. ناروغ یارا په مایکونو دی مانوم دی کله. ناروغ یارا ساد زوان کیسه دی ختم نشی. ناروغ یارا لا غختله کریکٹر یې پکې. ناروغ یارا لا را ترخی لا پتا را ترخی. ناروغ یارا ها تلی ها اکٹر یې پکې. ناروغ یارا نور تصویر تری کتل نشم. ناروغ یارا ستا می ډیر خ پزړګلی کړي. ناروغ یارا د سلام او مرکو خاطرې. ناروغ یارا ما می ډیر څه په زړګي لیکلي. ناروغ یارا چې د روغ صورت د زیره راشي. ناروغ یارا په شکرونو به اده کشيستا. ناروغ یارا لاس تندیتا او اسمان به ګوري. ناروغ یارا راخکاره چې الوته کشيستا. ناروغ یارا پلاه دی واخلم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
اوس د یو حکایت دا ورېدو بلنه درکو چې لینا شریخی لولي.
بزرگ یو سړی چې د بزرګۍ داوایې کوله لخپل مرید سره سفر کاوه. شپه ور باندې راغله، د یو کور دروازه وټه کوله چې د شپې ځای ورکړي، خو د کور خاوند انکار وکړ. بزرګ چې د بندې دروازې شاته ولاړ و، ویل: بدبخته، د بزرګانو آزار دی یوړ. سبا دا وخت به د کور ټول سوځېدلی وي، ایرې به یې باد وړي. د کور څښتن وویریده، دروازه یې ورته پرانیسته، ښه میلمستیا یې ورکړه. بزرګ ورته وویل: ما خپله خیره بیرته واخیسته، د سبا اندېښنه مه کوه، کور به دې نه سوځي. له هغه وروسته به مرید ویل: ما د خپل پیر کرامت په خپلو سترګو ولید، یو کور یې په دعا باندې له سوځېدو وساته، که څوک دروغ ګڼي را دې شي چې ورښکاره یې کړم. هغه کور اوس هم روغ رمټ ولاړ دی.
محب الله خم چې د طب ډاکټر او د ادبیاتو صاحب نظر دی، د خیال او تخیل په موضوع باندې هم د فیزیولوژي او هم د ادبیاتو له اړخه خبرې کوي. دی وایي:
مخکې له دې چې پر تخیل باندې خبرې وکړو، یو څو نور مفاهیم دي چې په طب کې نسبتا وسیع او پراخه معنی لري او په عامه ژبه کې نسبتا محدود معنی. لغو جملو څخه مثلا تصور یا تصویر یا خیال دی. موږ ته سي تصویر یوازې هغو شیانو ته وایو چې په سترګو لیدل کیږي، یا د شیانو عکس ته یا نقاشۍ ته، یا په ذهن کې چې یو تصویر له همدغو عیني شیانو جوړیږي دې ته تصویر وایو. خو په فیزیولوژي کې او په ارواپوهنه کې تصویر پراخه معنا لري. هر هغه حسي انګیزه چې د حسي غړو له لوري مغزو ته رسیږي او په مغزو کې یو انتباه پرېږدي، هغې ته تصویر وایو. مثلا موږ یو غږ اورو، غږ شکل نه لري، بڼه نه لري چې موږ یې تصویر وګولو، مګر دغه غږ په حافظه کې ساتل کیږي او دا یو غږیز تصویر بلل کیږي.
ډاکټر صاحب زغم، په ادبیاتو کې تصویر هر هغه څه چې په خیال کې حواسو ته مخاطب کېدای سي، هر حسته هغه تصویر دی. مثلا یو آواز، که داس یو تشبیه سره استعمال کی چې یو آواز ور په یاد کی، نو دا هم تصویر سو.
بالکل.
او لبل خو دغه څه چې تاسو وایست دې ته خو بیا موږ خیال هم وایو. مثلا زه یو مڼه خورم، دغه اوس چې مڼه خورم دا خوند احساسوم، دغه خوند حس کوم، زما ذائقه حس دغه حس کوي. خو کمی دی مڼه خوراک تمام کړی او بیا را یادومه هغه خوند، دا بیا دغه مڼې د خوند خیال دی. دغه مفهوم ویل غواړی؟
او بالکل همدغه. موږ کله ورته خیال وایو، کله ورته تصویر وایو، او په انګریزي کې ورته ایمیج وایي، چې په مختلف حالاتو کې داسې مختلف تعبیرونه ځینې کیږي. نو دا مو ومنل چې له هر حسي غړي څخه چې معلومات مغزو ته رسیږي او هلته خوندې کیږي په حافظه کې، چې موږ یې بیرته را یادوو، دا د هماغه شی، د هماغه حس، د هماغه مفهوم تصویر یا خیال دی. نو تخیل څه دی؟ تخیل په همدغو خیالونو کې لاسوهنه ده، د همدغو خیالونو عدلون بدلون، د همدغو خیالونو سره ترکیب اول، تجزیه کول، تحلیل اول، دغه شی ته تخیل وایي.
ډاکټر صاحب زغم، مخکې له دې چې تاسو تخیل ته راسی او هغه د خیالونو پرمختللې مرحله په حیث باندې بیان کړي، ظاهرا خدا چې معلومی شي، د رحمان بابا یو بیت به ووایم چې خیال پکې یادوي. آیا همدا خیال دی چې تاسو تر اوسه تشریح کو؟ رحمان بابا وایي: په هجران کې د یار خیال را سره مل دی، په زندان کې له یوسف سره اسیر یم.
دا هماغه رایادول دی، او په دې کاپی کې بیا بدلون راوستل، دا بیا تخیل شو. مثلا یو آس وینو هماغه سی چې دی هماغه سی زموږ حافظه کې تصویر مجسم کیږي. تخیل څه کوي؟ همدغه د آس تصویر را یادوي، په دې کې بیا تصرف کوي، د خپلې خوښې بدلون پکې راولي. مثلا سر د یوې ښکلې ښځې ورکوي، مثلا وزرونه ورکوي په ډډو کې، او دینه یو بل نوی شی جوړوي چې په واقعیت کې هیڅ نشته. دا د تخیل کار دی.
ډاکټر صاحب، زغم کله چې موږ یو شی حس کو او د موږ عصبي سیستم یې واخلي، نو موږ به هغه ته ادراک وایو چې ما درک کو. هر شی چې موږ درک کړی دی د یو وخت کې را یادوو، خامخا یو څه تصرف پکې کیږي، ځکه د موږ له مخکینو یادونو سره، د موږ له مخکینو انطباعاتو سره، د موږ له حافظې سره مکس کیږي او یو څه تغییر پکې راځي. مثلا که زه یو خاطره را یادوم، وره و سخته ګرمي وه، په وسارا کې ایسار وم او په اوبو پسې ګرځېدم، اوبه هیڅ نه پیدا کېدې، او په دې وخت کې له لرې مې یو سیوری غوندې یو شی ولید، هغې خوا ته ورغلم، او هلته مې کتل یو چوپان دی او له چوپان سره اوبه دي، او هغو اوبو نه مې بې حده ډېر خوند اخیستی دی. اوس که هغه چوپان را یادومه، د اوبو له مفهومه یې نسم بیلولی. یعنی دا په حقیقت کې د چوپان په تصور کې، د چوپان په خیال کې یو تغییر راغی. خو هغه څه چې تاسو تخیل وایست، آیا ویلی نسو چې نه یوازې په هغه یوه خیال کې تغییر راځي، بلکې د څو خیالونو له مجموعې جوړیږي؟ داسې یو څه نسو ویلی؟
دغه خبره چې تاسو وکړه، دا یو طبیعي پروسه ده چې د موږ تاسې په لاس کې نه ده، یعنی په خپله کې دغه بدلون چې تاسو یاد کړ په تیرو خاطرو کې چې راځي، دا د مغزو خپل بنفسي کار دی. اما تخیل بیا یو قصدي کار دی چې انسان په خپله هڅه کوي چې دا کار وکړي. تخیل کې چې کوم بدلونونه په تیرو خیالونو کې راځي، دا خپله د انسان په واسطه کیږي، نه دا چې په خپله وشي. دا هومره توپیر دی.
نو بیا ډاکټر صاحب، ډېر شاعران یا لیکوال دا بیا وایي چې ماته الهام وسو، یعنی دوی دا ادعا کوي چې بل دې چې دوی وغواړي تصویرونه ورباندې ووریدل، خیالونه ورباندې ووریدل. تاسو خپله کیسې لیکئ، ناولونه لیکئ، کله کله داسې نه یاري عقل، کله کله چې بل دې چې خپله وغواړي او خیالونه درباندې ووریږي.
د فیزیولوژي له نظره تیر معلومات په حافظه کې خوندې دي، د دې بیا را یادول او یا د محیط او چاپیریال درک کول، دا په ځینو شرایطو کې لږ تغییر کوي. په مغزو کې ځینې مواد دي چې نیورو ترانسمیټرونه بولو، چې هغه د دې معلوماتو لیک درا لیک دا په معلوماتو باندې چې کومې عملیې ترسره کیږي، دا یا آسانوي یا مخنیسي یا کمزوري کوي. نو زه فکر کوم چې په ځینو حالاتو کې چې انسان په یو خاص هیجاني حالت کې وي، یو خاص عاطفي حالت کې وي، په هغه حالت کې هر څه ورته په بیل رنگ کاری چې دوی بیا ورته الهام وي. مثلا په کراتو په یو باغ کې ګرځو او ونه وینو، بوټي، ګلان، لختي، هر څه پکې وینو عادي راته ښکاري. خو په یو بل وخت کې چې همدې باغ ته ننوځو، زموږ عاطفي حالت یو څه پارېدلی وي. دلته موږ داسې ښکلاګانې په دې باغ کې وینو چې پخوا مو نه و درک کړی. نو همدا وي چې په همدغسې حالاتو کې هنر په اسانۍ سره پنځول کیږي. نو فکر کوم چې شاعران چې الهام ورته وایي، همدغسې یو خاص روحي او عاطفي حالت دی چې انسان د دې وړتیا پیدا کوي چې تخیل په کار واچوي.
ډاکټر صاحب، زغم تاسې په تخیل کې یو دا عنصر شامل کو چې په مجموع کې یوه ارادي هڅه ده، یو داسې هڅه ده چې د تخیل څښتن خپل اقدام کوي چې یو تخیل وکړي. بلم دا ویل چې د خیال یو پرمختللی حالت دی. که خیال له یوې ناتراشه ناخراشه ډبرې سره، تیږې سره ورته وبولو، نو دا په حقیقت کې کار ورباندې وکړي او شایسته مجسمه ځنې جوړې کړي. دغه یې بیا د تخیل حالت ته ګمان کوم همدغسې یو څه ویل غواړي. خو موږ یو بل شی هم لرو، خیال پلو، خوب خیال. لنډۍ ده وایي: په تصور مې ځان باچا کړ، چې سر مې پورته کړ، ملنګ د دوهی ومه. دا بیا یو قسم خیال پلاو دی. دغه خیال پلاو هم ارادي او له بلې خوا دغه خیال پلاو هم په نهایت کې د موږ په حواسو کې ریشه لري. یعنی داسې څه نشته د انسان په ذهن کې چې د له حواسو نه یې راخیستي خو منتها شکل به بدل کړی، خو ابتدایي معلومات لغه د حواسو له لارې راځي، له دې پنځه ګونو دروازو د بدن داخل ته راځي. د دې بیا د هغه تخیل فرق چې هنري بولو دا به بیا څنګه وي؟
د میکانیزم او د خام موادو په لحاظ هیڅ سره فرق نه لري، خو هنري تخیل لکه تفکر دی. فکر او تفکر او خیال او تخیل سره مشابه دي. فکر هم دغه څه دی چې موږ تاسو کوو غوړو کوو نه غوړو. ذهن په دوامدار توګه د فکرونو یو بهیر لري لکه سیند داسې بهیږي، او څو پورې چې موږ په خپله هڅه ونه کړو مخه یې نشو نیولی یا یې لوری بدل نه کړو. یعنی هر انسان په هر حالت کې چې وي د فکرونو له شره هیڅ نه خلاصیږي. خو تفکر بیا همدغو فکرونو ته انسجام ورکول او تنظیمول او یو لوری ته ورسیخول ته وایي. همدارنګه د خیال او تخیل توپیر هم همدا دی چې خیال کې امکان لري چې هر څه د سړي ذهن ته راشي، مګر تخیل چې دی بیا هغه د یو چا کار ته برابرول چې د هنر مقتضیات پوره کړي دی ته وایي. ساینس پوهان په دې باور دي چې تخیل یوازې د انسان د مغزو ځانګړنه ده. هر انسان د تخیل وړتیا لري. اوس هیڅ ماشوم به مونږ ویلې دي چې خپل تخیل څرګند نه کړي. دغه لوبه چې ماشومان کوي پر بالغ پلاریږي وایي زه آسم کلم، یا مثلا نانځکه پوتی پورې نیسي وایي چې زه شیدې ورکوم، یا مثلا ماشوم د مور یا د پلار رول لوبوي لکه ممثل غوندې تمثیل کوي. دا ټول د هغه تخیل څرګندوي.
په نولسمه پیړۍ کې د انګلستان ډیر مشهور شاعر، مفکر او نقاد کولریج د تخیل پیسه کې خبره کړې ده. د هنري تخیل پیسه کې ماته ډیر ښه معلومه شوې ده، تاسو څه تبصره پې کوي؟ دی وایي هنري تخیل، پرمختللی تخیل هغه دی چې که په شعر کې فرزن راغلی نو تا هغه شعر لولي د یو څو دقیقو لپاره تا هم شاعر کې. دی وایي که تاسو د شکسپیر یو شعر لولی نو د یو څو دقیقو لپاره به ستاسو خیال هم وپارېږي. ډېرې عجیب غریبې منظرې به په خپل ذهن کې جوړې کوي، ډېر عجیب خیالونه به وکوي، شایسته خیالونه به وکوي. نو په حقیقت کې د یو څو شیبو لپاره تاسو هم شاعران کړئ. دی وایي چې هغه تخیل چې دا کمال ونه لري نو دغه سویه ټیټه ده، او دا اصیل هنري تخیل دغه خصوصیت لري. په دې خبره باندې تاسو څه تبصره کول غواړئ؟
بالکل دا خبره سمه ده. او د دې خبرې بل اړخ دا دی چې هر انسان د شاعر کېدو وړتیا لري، او هر انسان د تخیل څښتن دی. کل وستون کوي د تخیل قوت ونه لري، اول د شاعر دغه عالی خیال نشي درک کولی، او که درک هم کی بیا خوان ځنی نشي اخیستی.
تاسو چې د فیزیولوژي له نظره خیال ترشی کوي او بیا هم دغه سي ساينس ته پکتو سره د تخیل او تعبیر وړاندې کوي، بیا د نتیجې ته رسیږي چې هر انسان کولای سي چې تخیل ولري او شاعر سي. حتی دا خبره مهم وکړه، خو په عمل کې وینو چې ډیر لږ خلک کولای سي چې شاعري وکړي. دغه زه چې ستاسو مخې ته ناست یم یو مثال یم، کوشش مې هم کړی دی خو شاعري مې نه ده کړې. نو که چیرې دغه د تخیل ټول دارومدار په فیزیولوژي باندې ودرو، نو فیزیولوژي خود انسانانو یو شی ده، بیا خو باید چه شاعري کولای شي؟ په دې کې څه وایست؟
دې کې زه فکر کوم چې هماغه څه چې انسان په هر څه کې له نورو سره تفاوت لري، یعنی په ټوله دنیا کې دوه انسانان سل په سلو کې سره یو رقم نه وي، استعدادونه متفاوت وي، په همدې شکل د تخیل قوت هم په انسانانو کې متفاوت وي. او البته دا پروزل پورې اړه لري، یعنی که د ماشومانو تخیل وروزل شي امکان لري چې په دوی کې ډیر خلک د عالي تخیل څښتنان پاتې شي. بله خبره دا ده چې داسې خاص عاطفي حالت، داسې خاص رواني حالت هم سړی دې ته اړ کوي چې شعر ولیکي. په شعر کې احساس تر نورو مهم دی. تخیل خو هر څوک کولی شي، مرکه داسې یو متفاوت احساس ورته پیدا شي امکان لري چې شعر کې. او بله خبره دا ده چې تخیل یوازې په ادبیاتو او په شعر په مجموع کې په هنر پورې محدود نه دی. تخیل په د ژوند په ټولو برخو کې خپل اهمیت لري. دا ساينس پوهان دا مخترعان او خلق چې اکتشافونه کوي د دې هغه لمړني تصورونه هم کوبره یوازې تخیل وي، اما دوی به د مغه تخیل د تحقق لپاره هڅه کوي او د علم او د طبیعت ته استفاده کوي او هغه بالاخره عملی کوي. او د تخیل په اړه یو بل مهمه خبره د بل د فکر لوستل دي. یو خو موږ دا ویل چې له حافظې نه د حواسو له لارې راغلي معلومات چې خوندي دي هغه را یادوو او پکې تصرف کوو، تغییر پکې راولو، دا د تخیل کار شو. بل کار یې دا دی چې د بل فکر لولو، چې دا په داستاني ادبیاتو کې ډېر اهمیت لري.
خو هغه هم په حقیقت کې له خپلې حافظې مرسته غواړو. ما خپله داستانونه لیکلي دي په پېښور کې، مشهور ناول لیکونکی و خدای دې وبخشي ډاکټر شیرزمان تایزای، دغه کور په کلی کې و. بیا به دی چې شاته به راغی، بیا به له دفتره رخصتېدو، نو دغه مخکې سیټ کې به ناست و، یو ټایپ به ورسره و، بیا به هلته ایښی و. بیا چې به دا ډریور خبرې کولې یا به نورو خبرې کولې، ده به دا ثبتولې چې بیا په مکالمو کې استفاده ورنه وکړي. خو بیا مې وروسته ما خپل یو ځای ولوستل چې لیکوال ته په کار نه ده چې دا زحمت وباسي. لیکوال دې په خپل ذهن باندې فشار راوړي چې که یو ډریور فرضاً نالوسته وي، دېرش کلن وي، په دغه سیمه کې وي، دغه خصوصیات وي، دغه مشکلات وي، دغه معاش وي، دغه اقتصاد وي، دی به په دغسې حالت کې څنګه خبرې کوي؟ که په ځان فشار راوړي خپله به د هغه خبرو ته ورته خبرې جوړې کوي. ډېرو لیکوالو له دې طریقې استفاده کړې ده. د شیرزمان تایزي مرحوم له طریقې نه لږو کسانو استفاده کړې ده. ګومان کوم دواړه به یو شی.
بالکل، په میکانیزم کې په اساس کې دواړه عین شی دي. موږ تاسو معلومات راخیستې دي له محیطه، هغه را یادو، بدلوي. او په دې برخه کې د بل فکر موږ تاسو کاپی کوو او لیکي، بل د چې زموږ خپل باور او خپل فکرونو ته تاوان ورسیږي. د تخیل کمال هم دادی چې انسان د بل لیدلوري پیښو ته ګوري، مګر خپل دریځ او خپل باورونه یې هم خوندي پاتې کیږي. فرضاً یو څوک دی چې سخت مذهبي دی، خدای لیکنه کوي، په لیکنه کې د داسې چا لیدلوري غږیږي چې هغه بیخي په مذهب باندې باور نه لري. دی داسې خبرې کوي چې خپله هیڅکله داسې خبرې نه کوي د هغه له خولې. نو د میکانیزم له نظره دواړه عین خبرې دي. منتها دغه مسله په داستاني ادبیاتو کې ډېر اهمیت لري، او د تخیل هغه بله بڼه چې د واقعي شیانو په کاپي کې موږ بدلون راولو، هغه په شاعرۍ کې مثلا د تشبیه، استعاره، سمبول او د حسامیزی تر ټولو فکر کوم مهمه موضوع ده چې تخیل پکې ډیر زیات رول لري. مثلا ومان یزای وای، کوڅه تشه کړکۍ پوری باران یوازې و وروتم. دلته اول باران چې روح نه لري، دلته روح ورکړل شوی، ځکه چې یو شی چې ژوندی نه وي هغه خو یوازیتوب ورته مفهوم نه لري او نه احساسوي.
او دا خو د موږ په حساب باندې یو قسم سیاره ده.
او دی بیا وروځي چې باران له یوازیتوب وژغوري. دا د تخیل کمال دی. یا شفیقه خپلواکه وایي، رونې سترګې پرانیزه، سترګې مې ورته تږې دي، غواړي هغه وڅښي.
او دا اسامیزی شوه.
او دا اسامیزی شوه.
سترګې خو تږې کیږي نه؟
او نه تږې کیږي او نه څه شی څښلی شي. دلته د څښلو او د لیدلو او د تندې حواس سره ګډ شوي دي.
او ډاکټر صاحب، د دې حواسو پیسه کې یوه بله خبره هم کولې په دې وخت کې بد نه ده. ډېره مشهوره خبره خدا ده چې موږ پنځه حسه لرو، خو دغه تنده، دغه لوشه، دا هم حواس دي. دا پنځه ګونی حواس یو مشهوره اصطلاح ده، خو معنی دا نه ده چې صرف دغه حواس دي.
په طب کې هغه شیان یا هغه معلومات چې بهرني دي، په محیط کې دي او د دغه پنځه ګونو حواسو له لارې بدن ته داخليږي، دې ته حواس وایي. او هغه څه چې د بدن په دننه کې وي هغې ته حس وایي. مثلا درد بهرنی وجود نه لري، فزیکي وجود نه لري، خو موږ یې حس کوو، هغې ته حس وایي. او لیدلو، اورېدلو، بویولو، څکلو ته دې ته حواس وایي.
ډاکټر صاحب زغم د دې مرکه ورسته پښتنه به وکم. په خوانی تصور خود شعر پیسې کې دا دی چې شعر هغه کلام دی چې وزن او قافیه ولري، خو اوس دا تصور بدل شوی دی. نن سبا په تخیل باندې ډیر زور اچول کیږي. دغه دی تخیل او د شعر رابطه تاسو څنګه ګڼئ؟
تخیل نه یوازې د ادبیاتو بلکې د ټولو هنرونو اساس دی، او هر هنر، هر هنری اثر چې په هغه کې له تخیل کار نه وي اخیستل شوی هغه هنری نه ګڼل کیږي. ځینې شعرواز مال لیکنې دي چې ښه پیغام لري، ښه احساس پکې بیان شوی دی، مګر د اوسنی تعریف له مخې هغې ته شعر نشو ویلی. د تخیل نښې په ادبیاتو کې تشبیه، استعاره، سمبول او حسامیزي ده. که دغه شیان په شعر کې نه وي، زما په نظر هغه شعري اهمیت نه لري.
یو څه وسې کولی هم سي، فرضاً حسن تعلیل ډېر تخیل لري، فرضاً په مدامسل کې هم ډېر پریمانه تخیل شته.
او په هغو کې فکر کوم چې په یو ډول له تشبیه څخه استفاده شوې وي،
یعنی بنیاد تشبیهي ده.
او بنیاد تشبیه او تخیل پکې ډېر مشهود وي.
شرابی شو دادا مستو بطر لینی دادا بود دا ہر پانا کمار دا ہر گلاب شراب جو دادا ماسو پتر لائے پتر لائے